د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنې په افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان او پاکستان استازیو له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو په اړه څرګندونه کړې دي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب خبره کړو، خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسی جرګه وایي حکومت باید له دې جرګې سره د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت پر سر له ټکر لاس واخلي. جمهوری ریاست وایي تم د راتلونکي اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران اعلان کړي او روسی چارواکي وایي سبب په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ لاریون وشي. پوره خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال له حکومت غواړي چې د دې جرګې سره له تقابل لاس واخلي. ظاهر قدیر نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ولسی جرګې د کومې کینې له مخې وزیران نه دي استیزا کړي، بلکې دا واک قانون ورکړی دی.
از حکومت افغانستان میخواهیم
بجای تقابل باید ما خغلی قدیر وی له افغان حکومت غواړو چې د تقابل پر ځای باید یو ځای کار وکړو. ولسی جرګه هیڅ کله د دوو قواو ترمنځ ټکر نه رامنځته کوي، خو د خپلو بیوزلو خلکو له حق تر مرګه دفاع کوو. خغلی قدیر هم درس خبرداري ورکړ که حکومت نوی کاندید وزیران ور معرفي نکړي، د قانون لمخې به بودیجه تصویب نکړي. اخو جمهوریت ریاست وی حکومت له ولسی جرګې سره هیڅ ډول ټکر نه دی کړی، بلکې د درې ګونو قواو ترمنځ د همکارۍ د لازیاتې دوه هڅه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې په تیر دوه اونیو کې د بهرنیو چارو وزیر په شمول وټنه وزیران د استیزا په نتیجه کې سلب صلاحیت کړل. جمهوری ریاست وایي کېدای شي راتلونکي اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د جمهوری رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو کمیسیونونو لپاره له شپږ دیرشو کاندید کمیشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او پاړه یې پرون شپه په ارګ مڼۍ کې د افغان مشرانو مشورتي غونډه هم وشوه. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ډلې وایي د کاندید کمیشنرانو په ډله کې د دوی په خبره بې تجربه او پخواني کمیشنران هم شامل دي. د همدغه خبر تفصیل پر روانونه کې اوریدلی شي. د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو برید کړی او لکتر لګه دیارلس پولیسي سرتیری وژلې دي. د بکوا ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل کېدای شي دا حمله د پولیسو په لیکو کې د طالبانو نفوذي کس کړی وي او بیا یې نورو طالبانو ته هم د حمله زمينه برابره کړې وي. ویل کېږي په دې پیښه کې اته پولیس لادرکه هم دي. او په لوګر کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې وو وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي دا جګړه پرون شپه د برکی برک ولسوالۍ په شنه کلا سیمه کې شوې او لس نور مخالفین پکې ټپیان هم دي. بیان همدارس د هغې هلیکوپټر د انتقال خبره هم کوي چې دوه ورځې مخکې په همدې سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. وسلوالو طالبانو د ور اوختي مرګجوب لپاره څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. به هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. روسی چارواکي وایي په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ له لاریون اجازه ورکړې ده. د اوبنینسک مقاماتو د نوم د نښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دا لاریون به سبا د اوبنینسک ښار په مرکز کې وشي او تر اوسه 40 کسانو پکې د ګډون لیوالتیا ښودلې. د دغه لاریون ترسره کوونکو ویلي د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه والي په هدف دا کار پلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر په 8 د امریکا جمهوري ریاست انتخابات وګټل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې درناوی کړی او د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د روسیې ګډه همکاري غوښتې. د ټرمپ پر ضد په ملاتړ په داسې حال کې دا لومړنی لاریون له امریکا د باندې کېږي چې په خپل امریکا کې په ځینو ښارونو کې د ټرمپ پر ضد پراخ لاریونونه شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فیلن ته وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار په توګه ورسره کار وکړي. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړل. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې فیلن دا وړاندیز منلی که نه، خو د رویټرز خبري اژانس ټرمپ ته د یو نږدې کس له خولې ویلي کله چې د امریکا ولسمشر له تاسو غواړي چې خدمت ته چمتو شي، د دې غوښتنې لپاره یوازې یو ځواب وجود لري. فیلن دوه کاله د ولسمشر براک اوباما په اداره کې د پوځي استخباراتو د رئیس په توګه کار وکړ، خو په 2013 2018 میلادي کال کې استعفا وکړه او د ولسمشر اوباما د بهرني سیاست پر یو جدي منتقد بدل شو. فلن په ځانګړي توګه د داعش پر ضد د ولسمشر براک اوباما د مبارزې په کړنلاره انتقاد کوي او وایي د امریکا متحده ایالات د 2001 میلادي کال په نسبت د ترهګرۍ په وړاندې لږ خوندي دی. مایکل فلن د جمهوري غوښتونکو په عمومي کنوانسیون کې د داعش د ګواښونو پر ضد خپل نظریات څرګند کړل او د دې ډلې پر ضد د امریکا د تهاجمي سیاست غوښتونکی شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره یې په لیدنه کې د اوکراین د کړکیچ او د سوریې پر حالب د بمباریو په شمول په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی دی. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې لیدنې وروسته لافروف دا رد کړی چې روسیې او یا د سوریې الوتکو دې په دې اونۍ کې پر حالب بمباري کړې وي. لافروف وویل د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو یوازې په ادلیب او همس کې فعالیت درلود خو څو دې ولایتونو ته د اسلامي دولت د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، ځکه د لافرو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په موصول کې له عملیاتو وروسته داسې ویر ده چې د وسلوالو د سوریې خواته مخه کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکزي په لندن کې دی وایي په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې د دې اونیو په اوږدو کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. او ورسته خبر ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف او نورو چارواکو سره وګوري. ښاغلی اردوغان پرون شپه د ازبکستان مرکز تاشکند ته رسیدلی دی. هغه همداراز تمه ده چې هغه د ازبکستان د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف له مقبرې هم لیدنه وکړي. ولسمشر رجب طیب اردوغان له پاکستانه تاشکند ته تللی دی. هغه د پاکستان په پارلمان کې په وینا کې لویدیز تورن کړ چې د اسلام نړۍ چې په اسلامي نړۍ کې ګډوډي رامنځته کړې ده. هغه همدارز له مسلمانانو وغوښتل چې د افراطیت پر ضد مبارزه وکړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
اساجی راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر ویل دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې څلور اړخیزه غونډه اغیزمنه ده. بلورته د سولې د خبرو په اړه په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي خبري هم د سره شریک وو. په هلمند کې د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي.
سوله د ټول افغانستان ته ګټه ده. څومره ژر کېدای شي تاسو راسي او سولې ته موافقه ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت وایي چې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره نوي پلانونه پلي کوي. هاخوا په بلوچستان کې صوبایي اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي.
د کلی کې جمع شروعي په مجلسان کې شات الکوان ناشتي چرسو تاریاکو وزبنیو نمونه راغلي دي. کریسټل دی او شیشه ده او فلانا ده او فلانا ده فلانا ده.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر ویلي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمن د سولې لاسلیک شوې موافقه شایي هغه وسلوالو طالبانو ته یو ماډل وي چې غواړي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره ملګري شي. بلورته د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال تیره ورځ د پاکستان دایمي استازي وویل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن مذاکرې د افغانستان د لانجې یوازینی حل لاره ده. تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر تمه شولې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې وروستۍ لاسلیک شوې موافقه شي هغو وسلوالو طالبانو ته یو ماډل وي چې لیوال دي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له پروسې سره ملګري سي. محمود سایقل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل موږ هوډ لرو چې افغانستان ته سوله راولو. دا که د هغو کسانو ملاتړ را سره وی کنه چې تر اوسه د دې پروسې په ملاتړ کې پاتې راغلي دي. ښاغلی سایقل ویلي د سولې د موافقې عملي کېدلو د امنیتي ځواکونو او هغو کسانو ترمنځ شخړې کمې کړې چې دغه ډلې ته وفادار دي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه د روان لمریز کال په تلې یا میزان میاشت کې لاسلیک شوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سایقل هیله شولې څلور اړخیزه ډله چې افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالات پکې برخه لري شاید د سولې خبرو ته د اسانتیا برابرولو لپاره یو ګټور جوړښت وي. دغه ډلې په خپلو کې د افغانستان د سولې پر مسله څو غونډې کړي خو وروسته یې غونډې وځنډېدې. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ویلي د افغانستان د اوږدې شخړې د حل یوازینۍ لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې دي. ملیح لودی ویلي چې نړیواله ټولنه کولی سي د سولې د دغو مذاکرو ملاتړ او مرسته وکړي. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال ویلي د افغانستان د دریو لسیزو جګړو د پاکستان پر امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ هم اغیز کړی دی. د هغې په خبره پاکستان تیار دی له افغان طالبانو سره هم د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د راوی په اتفاق سره د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړی چې له افغانستانه د ملاتړ د دوام ژمنه پکې شوې څو افغان حکومت وکړی سي ثابت، خوندي او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاوي او د ټروریزم دغه راز مخدره موادو له ستونزې په امان کې وي. په پریکړه لیک کې په وروستیو کې د ملکي تلفاتو او د سختریزو وسلوالو د نفوذ پر زیاتېدو اندېښنه شول سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر محمود سایقل وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره څلور اړخیزې غونډې کولی شي چې دې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ 15 ځله غونډې شوې دي او دا غونډې وروسته تر دې وځنډول شوې چې د می میاشتې په 22مه په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. کابل تور پورې کړی چې پاکستان د دې غونډو له پریکړو سرغړونه کړې او په داسې حال کې چې طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کېږي، له کړې ژمنې سره سم باید هغوی له خپلې خاورې وشړي. خو اسلام آباد ویلي دی چې د افغانستان ستونزه د سولې له لارې هوارېدای شي او حل لاره یې څلور اړخیزه غونډه ده. اوس بیا څرنګه په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي د څلور اړخیزې غونډې مسله راپورته کړې؟ د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. رنجبر صاحب، څه فکر کوئ چې ولې د څلور اړخیزې غونډې خبره بیا مطرح شوې؟
نو بل لار نشته. واقعا سیکل صاحب دا چې مطرح کړی دی رښتیا نه هم یوازینۍ لار د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو مذاکرات دي. جنگ لا د حل د شخړې نه ده، مګر یو شی باندې زه مطمئن یم. کوم بیانات چې په ملل متحد کې د پاکستان استازي کړي دي هغه هم دوه مخي بیانات دي. دغه دیرش کالو هغه ټول هغه ناورین چې په افغانستان کې منځته راغلی او په سلګونو او په زرګونو افغانان پکې وژل شوي، ټاکونکی نقش پکې پاکستان درلودی، نو اوس که هغه خپل ستراتیژي ته تغییر ورنه کړي او اراده د دې ونه کړي چې بل دې به دوه مخې سیاست نه لوبوي، نو په دغه حالت کې څلور اړخیزې مذاکرات د حل لاره ده.
رنجبر صاحب
کولی شي چې دا ستونزه ډېر ژر حل کړي.
تاسو وایئ چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ملیح لودی خبرې دوه مخې دي. ورته نظر د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي هم لري چې په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار نه لري. که چیرته د اعتبار او اعتماد مسله وي، نو بیا څرنګه افغانستان دې ته خوشاله دی چې په څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان استازي هم برخه واخلي او دې ته امید لري؟ تاسو او د حکومت چارواکي امید لري چې دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
نو دا خوشحالي او دا ملاتړ له احتیاط سره جوخت دی. مولان دی ویلي چې بل لار نشته. یو وار بیا دنیا د پاکستان خلک، د افغانستان خلک به وازمایي پاکستان چې بیا هم خپل هغه تعهداتو ته چې په سر اړخیزو ناسته کې ده ورکړي وو دغه خلکو ته او دنیا ته په دې کې پاتې راغی. بیا به دا تعهدات به دی مجبوره دی سازایي کړي او که بیا پاتې راغی، خدای او ډیپلوماتیک لوی برلاسیتوب د افغانستان د ډیپلوماسي ده. او که کرت کینو او د دې ویني چې دلو ناظر و شو، خدا رښتیا هم اوس یو ډېر لوی ناورین بدل شوی. هر ورځ په لسګونو افغانان د دغه انتحاري حملو په پایله کې وژل کېږي. هغه انتحاریان چې پاکستان لخوا رالېږل کېږي، تجهیز کېږي، تمویل کېږي، نقشه ورته جوړېږي او په هغه باندې کار کېږي ډېر قوي. طالبان خپله دغه ظرفیت نه لري اصلا چې دوی وشي کولی دغسې مغلق عملیات سرته ورسېږي. دا په دې ټول پوهېږي چې د پاکستان هغه پنځم ستون چې په داخل د افغانستان کې دی ایسای هغه کاروي، لوګي نه ګټه اخلي او دغه عملیات دوی سرته رسوي. دی ته باید د پای ټکی کې خودل شي او هغه وخت کې خودل کېدلی شي چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې بنسټیز بدلون راولي د افغانستان تاکله او په هغه حالت کې به یقینا هم د افغانستان خلک او هم د پاکستان خلک ډېر ژر سولې ته ورسیږي. اوس پاکستان کې لوی ناورین روان دی دغه انتحاري حملاتو په پایله کې.
بله رنجبر صاحب، تاسو وایئ چې پاکستان باید په خپل دریس کې او په خپله کړنلاره کې تغییر راولي. په امریکا کې انتخابات ترسره شول او ډونالډ ټرمپ راغی. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې په پاکستان باندې سخت انتقادونه کړي وو. فکر نه کوي چې د امریکا په سیاست کې تغییر ممکن د پاکستان په سیاست کې هم تغییر رامنځته کړي او د افغانستان او سیمې په سیاست کې هم یو بدلون راشي؟
سل په سلو کې زه دې خوشاله یم چې موږ ډېر وخت له لاسه ورکړو او دغه لس کاله مخصوصا اته کاله د دیموکراتانو د حاکمیت په وخت کې یو جدي اقدام ونه شو د پاکستان په اکله او که جدي اقدام سوی وای او عملی اقدام منظور می دی په هغه حالت کې دغه حالت بدلیده ډیر ژر بدلیده. ولی پاکستان کې خپل ډیر لوی بحران دی، هغه ته زه دولتي بحران وایم، یعنی هم اقتصادي بحران د پاکستان کې دی، هم امنیتی بحران او هم سیاسي بحران. او خپل ضرورت دی ته لري چې خپل خلکو سره مرسته وکړي. اوس هلته خو لکه افغانستان کې خلک پاشي کې دي، هلته هم خلک بېوزه دي، پاشي کې دي، ټول خلک د پاکستان پاشي کې دي، ډیموکرات قوتونه پاشي کې دي. او د ټرمپ ستراتیژي یقین لرم ډېره مؤثره به وي او هغه وعدې چې ورکړي دي خلکو ته، ژمنې چې کړي دي په خپل کمپاین کې، که په پاکستان جدي فشار راوړي نو دغه حالت بدلېږي او پاکستان بله لار نه لري غیر دې چې نړیوالې ټولنې سره د چغړونې په مبارزې کې همغږي شي.
کبیر رنجبر، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په هلمند کې ولسی غونډه شوې ده او خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې لار خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند اوسیدونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په دې غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې سوله وکړي. په دې اړه له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دای راپور لري.
ګڼ شمېر کسان راټول شوي دي او د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه کې د یو شمېر مسؤلینو په غاړه ګلان ورکوي. په دې غونډه کې چې د ولایت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالینو برخه اخیستې وه. یو شمېر مدني فعالینو او د قوم مشرانو د پولیس په لیکو کې پر موجود فساد نیوکه وکړه او د خیالي تشکیل په برخه کې د حکومت څخه د جدي کړنو او پاملرنې غوښتنه وکړه.
دوی ټولو څه دا غوښتنه لرو چې دوی باید ډېر کوشش وکړي چې هغه مفسد اشخاص چې په د امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخل شوي دي او د دښمن په نپه باندې کار کوي، چې هغوی د دې لیکو ووځي. موږ باید و ډېرښ ته ونه ګورو د خپل تعداد، که موږ لږ خلک پاته سو او هغه پاک خلک یي، ایمانداره خلک یي، او پر دې وطن و خاوره او پر دې مظلوم ولس یو زړه خوږېږي، موږ کولی شو چې د دښمن ته ماته ورکړو او د دښمن مقابله وکړو. موږ باید هغه مغرز اشخاص د خپل ډول وباسو.
هلمند یو له ولایتونو څخه دی چې ویل کیږي د دې وروستیو نامنو له امله پکې تر ټولو ډیر افغان سرتیر وژل شوي او ګڼ شمېر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه جوړې شوې دغه غونډې ته یو شمېر کسانو پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او د مخالفت څخه لاس واخلي.
سوله یوازې د قومي مشر، د دنیا عالم، د دیو په ګټه نه ده، سوله د ټول افغانستان په ګټه ده.
زما غوښتنه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه من هیڅ د یو افغان داده څومره ژر کېدای شي تاسو راسي د دې نظام سره د وسولې ته موافقه ته ورسیږي. ستاسو هغه غوښتنې چې تاسو د دې نظام څخه لري، د هلمند ولایت قومي مشران، مدني فعالان اماده دي چې ستاسو او د دولت ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
د هلمند اوسیدونکو لخوا د وسلوالو څخه د سولې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو ډیر ځله د افغان حکومت او خلکو د سولې غوښتنه رد کړې ده. محمد الیاس، د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په نویو پلانونو کې به په کلکه سره د دې موادو د قاچاق او تولید مخه ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو شپږو میاشتو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د مخدر موادو په لسګونو قاچاق کوونکو او په زرګونو کیلوګرامه مخدر مواد نیولي او دا عملیات به دوام وکړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق اویا فیصد چارې د وسلواله طالبانو په لاس کې دي او د همدې لارې د حکومت پر ضد جګړه توده ساتلې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د وسلواله طالبانو د جګړې د دوام سرچینې لا هم کمزوري او لمنځه یوړل شي په وروستیو وختونو کې پر ضد مبارزه تیزه شوې ده. خاغلی صدیقی وویل دوی په وروستیو شپږو میاشتو کې د کوکنارو د کر او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په عملیاتو کې د دې موادو په لسګونو قاچاق کوونکي نیولي، د دې موادو مهمې تولیدي فابریکې له منځه وړي او په زرګونو کیلوګرامه هیروین او نور مخدر مواد له منځه وړي دي. خاغلی صدیقی د مخدرو موادو پر ضد د عملیاتو د لاسته راوړنو په هکله وویل
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف
پا تیر شپگو میاشتو که شپگوش طالبان چه دا مخدره موادو پرسید دا زنگر و پولیس لخوا نیول شوی دا دی موادو دا قاچاق مشری کولا او همدارنگا پا تیر و دریو میاشتو که دا بکوا پولسوالی که دا مخدره موادو دا تولید و پروسیس و فابریکه لمن زورل شوی دی.
صدیقی وویل په یاد سیمه کې د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې 2500 کیلوګرام مورفین، 1.9 کیلوګرام هیروین، 3600 لیتر لامده او 1.3 کیلوګرام جامد تریاک، 15000 کیلوګرام امونیم کلوراید او شاوخوا 3500 لیتر تیزاب له منځه وړل شوی دی. د صدیقی په خبره ورته عملیات د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې هم شوی چې د مخدره موادو دو د تولید 15 مهمه فابریکه او پلسګونو زره ډول ډول مخدر مواد پکې لمن زوړل شوی دی. بلخوا په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استاذی موسی خان نصرت ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د تولیدي فابریکو د لمن زوړل غوړه لار داده چې دغه فابریکې کشف او په هوایی عملیاتو کې لمن ز یوړل شي او کننو د زمکني عملیاتو لاره ګرانه ده چې دا مواد او د دې موادو فابریکې لمن ز یوړل شي.
دغه کوول سپول ټول د مخالفینو په واکه ده دوی هلته زندم ځکه د لارې وتلالې ډېر مشکل دي کډیم اکټ کوابې ډېر کوابې دي او په دې وختو کې تر اوسه د زمینی عملیات دی نه دي کړی. نام تایید ده
د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د دې موادو اکثر نیول شوی قاچاق کوونکي پاکستانیان دي. د یادونه ده چې تر دې د مخه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې بهرنیان ښکیل دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په وروستیو شپږو میاشتو کې هلې ځلې زیاتې شوې دي او تیزې شوې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبایي اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي دي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو، خو په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې شایي د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران په څو ورځو کې اعلان شي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
افغان حکومت وایي په قوي احتمال سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره به نوي کمشنران راتلونکې اونۍ اعلان شي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې تیره اونۍ د کاندیدو کمشنرانو شپږ دېرش کسیز لیست حکومت ته وسپاره. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
جمهور ریاست وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له کاندید کمشنرانو سره د مصاحبو لړۍ پای ته رسېدلې ده. د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به په قوي احتمال سره راتلونکې اونۍ د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران اعلان کړي. شاغلی مرتضوي وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې د انتخاباتي کمیسیونونو له 16 کاندیدانو سره مرکې وسوې. په زیات احتمال سره به راتلونکې اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي سي. د همداراز وایي ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه له مطرحو سیاسي څېرو سره د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندید کمیشنرانو سره د مرکو د بشپړېدو په اړه مشورتي غونډه درلوده. د جمهور ریاست د یو بیان له مخې ولسمشر په دغه لیدنه کې له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه خپل لیدلوري په لیکلې بڼه له حکومت سره شریک کړي. د بیان له مخې په غونډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه منسجم لیدلوری ولري او په وینا یې که سیاسي قشر تصمیم ونیسي او د همکارۍ روحیه ولري نو راتلونکي انتخابات به هم ښه ترسره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې تېره اونۍ د 260 کسانو له ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 21 او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 کسان د کاندیدو کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړل. ټاکل سوی له دغو کسانو څخه 8 تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه معرفي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي د کاندیدانو په ډله کې هم داسې کسان شته چې لازمه تجربه نه لري.
که تاسو دغه لیست وګورئ وروستۍ لیست د کې نقایص شته دی. د تجربې وړ کسان ډېر کم پکې راوتلي دي. د مدني ټولنې چې بکګراوند ولري هغه پکې ډېر کم دي. د دې تر څنګ د پخواني کمیسیون غړي پکې ځای پر ځای شوي دي چې دا منطق د اصلاحاتو د اعتبار تر ډېره د سوال لاندې کوي.
خو د ولسمشر مرستیال وایند شاه حسین مرتضوي په دې اړه چې د کاندید کمیشنرانو په ډله کې د پخواني کمیسیونونو غړي هم شته وایي ټول کسان د حق لري چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي. افغان چارواکي هم درز ډاډ ورکوي چې حکومت به د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په چارو کې مداخله ونه کړي.
خبریاست د ملګرو ملتونو یو څېړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څېړنه خپره کړه. په دې څېړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څېړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انټونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر 15 کلونو کشو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. د شغل لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال د سکرو او نورو فسیلی موادو سوځول دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځنګړي ډول په ورسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي هوا ډیره خرابیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان یې هم برخه دی 1.7 میلیارد ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 540 میلیونه ماشومان د خرابې هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
د چاپیریال په اړه مولا اسمت څاروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 8013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نجیب الله خوشدل لشکرګالی کی فکر کوم پاکستان د ډونالد ټرمپ لویری د سولې ژغ پورته کړی دی. عبدالواسی ارمان له لوګر نه پر استول شوی سمس کې لیکي له اداري فساد څخه په لوګر کې خلک ډېر شکایت لري. کمال الدین سپان د کندهار له ارغستانه لیکي وسلوال د هلمند د کړېدلې ولس د زړه ناره واوري او نور د سوله وکړي. حامد ګل علي کوزی د خوست له شیخ زاهد پوهنتونه پر استول سمس کې لیکي حکومت ته هلمند ته پاملرنه زیاته کړي، هلته سواد صفر شوی دی. او سمیع الله حلمیتندر د پکتیا له څمکنیو لیکي ولسمشر اشرف غني چې ولسمشر شو ډیر کارونه یې ترسره کړل خو د ښوونکو لپاره یې خدمت نه دی کړی. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
جمهوری ریاست وایي کېدای شي راتلونکې اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له حکومته غواړي چې د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت پر سر له دې جرګې سره له ټکره لاس واخلي. په لوګر کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې پرون شپه او وسلوال طالبان وژل شوي، خو د فراه د بکوا ولسوالۍ پر مرکز تېره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی چې لږ تر لږه دیارلس پولیس یې وژلي. روسي چارواکي وایي په اوبنینسک ښار کې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ د لاریون اجازه ورکړې ده. دا لاریون به سبا وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف او نورو چارواکو سره په تاشکند کې ګوري. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا پوځي استخباراتو پخوانی مشر مایکل فلن ته وړاندیز کړی چې د ده د ملي امنیت د سلاکار په توګه کار ورسره وکړي.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د کرکټ په نړیوالې شورا کې د غړیتوب لپاره د هغو معیارونو د عملي کېدو چارې روانې دي. سوله مخې د افغانستان د کرکټ لوبډله پکې غړیتوب واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسل عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست د کرکټ لوبغالي په معیاري ډول جوړ شوی او اوس مهال په یو وخت 15,000 نندارچیانو ته ځای لري. ښاغلی فضلی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د هیواد په 50 زونونو کې د کرکټ د لوب خالو ستونزې حل او په معیاري ډول رغول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ په نړیوالې شورا کې د غړیتوب لپاره هر هیواد باید 15 د کرکټ نړیوال ورزشي لوبغالي ولري. او د افغانستان د هاکي فدراسیون مسولین وایي چې د ازبکستان، تاجکستان او ایران د هاکي فدراسیونونو ورته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. دغه فدراسیون رئیس سید مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیوادونو د هاکي فدراسیونونه به تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغانستان د هاکي له فدراسیون سره دغه مرسته وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې له مخدر موادو سره مبارزه تیزه کړې ده، خو بل لور ته په ګاونډي پاکستان کې د بلوچستان صوبایي اسامبلی له مرکزي حکومت غوښتل دي چې د مخدر موادو پر ضد جدي ګامونه واخلي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي مجید خان څخه د اسمبلی په غونډه کې وړاندې شوی په خپل قرارداد کې وویل چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د کوکنارو او نورو نشي توکو کرنه زیات شوی ده چې لامل یې ځوانان په بیلابیلو نشو اخته دي.
په هغه علاقو کې چې ګسر چا چرس پیژندل نه، یا ګسر په یو کلی کې به یو سړی یو سګریټ چرس کاوی، د کلی څخه یو کیلومتر لیر ولاړی و بس کاوی، په دې خبره شرمېدی. اوس پوزیشن دا دی چې د کلی کې جمع شروعی په مجلسان کې شات الکوان ناشتي چرسو تاریاکو وزبنیوی نمونه راغلی دی، کریستل دی او شیشه ده او فلانا ده او فلانا ده فلانا ده. یعنی خاص طور پښتون افغان وطن کلر دی کبر دی په دا باندې د زموږ روان نسلونه په دا غضب اخته کی او دا اخته سوی دی.
د نوموړي پوینا چې د نشې توکو په ضد ادارې انټی نارکوټکس فورس په سمه توګه کار نه دی کړی.
دا کم فورس جوړ شوی دی د مرکز د خواصات دین انټی نارکوټکس فورس ورتوي. انټی نارکوټکس معنی دا د دې مخنیوي کوي، مګر هغه کومک کوي باقاعده یو ځای مات کی بیا پیسې جناخي بیا داس کی بیا فلانا کی، یعنی فیکټریانی عام چلیج. یو خو بل کمال دادی چې د تیر شون کال سره چرس نیول کیږي، افیم نیول کیږي، روین نیول کیږي، سړی نه نیول کیږي.
دغه قرارداد د اسمبلی غړو په وخله او معنی او غشتنه وکړه چې حکومت د غړو په ضد سم د لاسه ګامونه پورته کړي څوک چې په دغه ناوړه کار کې تورن دي.
په پاکستان کې تمکی شو خو له بلوچستان خیبر پښتونخوا ته مخه کوو. د افغان حکومت لخوا د پښتو موسیقي نامتو هنرمند استاد خیال محمد ته اعلان شوی د غازی میربچه خان مډال وسپارل شو. دغه مډال د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې افغان قونسل عبدالله وحید پویان په هغه غونډه کې استاد خیال محمد ته ورکړ چې په همدې ویاړ جوړه شوې وه. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال پوراپور کې.
د افغانستان د حکومت لخوا د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته اعلان کړل شوی د غازی میر بچا خان علي دولتي ایوارډ د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې استاد خیال محمد ته وسپارل شو. د پنجشنبې په ورځ د پېښور په افغان قونسلګرۍ کې استاد خیال محمد ته د ایوارډ ورکونې لپاره یوه غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر سیاستوالو، لیکوالو او هنرمندانو پکې ګډون کړی و. او په پېښور کې افغان قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان پکې استاد خیال محمد ته د غازی میر بچا خان دولتي ایوارډ ورکړ. افغان حکومت سمو د مخکې د پښتو موسیقۍ د غزل بچا استاد خیال محمد ته دغه د هنري خدمتونو د ستاینې په پار د دغه دولتي ایوارډ ورکولو پریکړه کړې وه. وروسته بیا په خیبر پښتونخوا کې افغان قونسل وحید پویان د رواني میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په نشتر حال کې د خیال محمد د هنري خدمتونو په ویاړ دغه پر سر د تاجپوشۍ لپاره جوړه شوې غونډې ته ویلي وو چې ډېر ژر به استاد خیال محمد ته دغه ایوارډ وسپاري. ښاغلي پویان دغه غونډې ته چې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو د امن ټولنې لخوا جوړه شوې وه او ډېری سندرغاړو، شاعرانو، خبریالانو او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و. د افغان ولس مشر رالېږلی پیغام هم اورولی و چې استاد خیال محمد ته یې دغه د ښو او غوره هنري خدمتونو په ویاړ د ایوارډ ورکول اعلان پکې کړی و. د دغه پیغام په یو برخه کې راغلی و:
د تقدیر لپاره د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپیتمې مادې د نولسمې فقرې له حکم سره سم د پښتو د موسیقۍ د غزل د بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان عالي دولتي مډال ورکولو منظور کړی دی.
استاد خیال محمد د افغان حکومت لخوا د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی مننه وکړه او ویل:
هغه الفاظ ما سره نشته، زه ډېره شکریا د صدر اعظم د افغانستان اشرف غنی صاحب ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوم، ډېره زیاته د دې ټولو زه ډېره مننه کوم، ډېره مننه. زه دومره نه یم لکه چې کوم عزت ما ته ملاو شو او ډېره مننه تاسو ټولو.
د یادونه ورده چې استاد خیال محمد له افغانستانه بهر لومړی پښتون هنرمند دی چې د افغان حکومت لخوا ورته د غازی میربچه خان علي دولتي ایوارډ ورکړل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو او پکې د پکتیا او کندهار د ولایتي شوراګانو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې بحث کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې راځي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، د نړۍ یو مهمه مسله راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نظامي استخباراتو پخوانی رئیس مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکار ته دندې وړاندیز کړی دی. فلین له 2009 څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان د مشر استخباراتي افسر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. جزئیات د ملالۍ بشیر پوراپور کې.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نظامي استخباراتو پخوانی رئیس مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکار د دندې وړاندیز کړی دی. د امریکایي رسنیو په وینا که څه هم فلین په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دا وړاندیز یې منلی که نه، رویټرز د ټرمپ د دفتر د یوه چارواکي له خولې لیکلي چې وایي کله چې د امریکا ولسمشر تا ته دنده وسپاري هغه ته یوازې یو ځواب وي. فلین د باراک اوباما د دفاعي استخباراتي ادارې د رئیس په توګه دوه کاله کار وکړ، خو په 2014 کال کې له دندې ګوښه شو او وروسته دی د اوباما د بهرنیو پالیسیو لوی منتقد شو. فلین په ځانګړې توګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د اوباما پر پالیسۍ انتقاد کوي او وایي امریکا د 2001 کال تر مخکې په پرتله اوس د تروریستي حملو پر وړاندې ډېره خوندي ده. د جمهوریت غوښتونکو په ملي کنوانسیون کې د وینا پر مهال ویل چې امریکایي پوځ باید د داعش پر ضد خپله مبارزه سخت کړي. فلین ویلي چې امریکا باید له روسیې سره هم ښې اړیکې ولري. ټرمپ همدا نظریه د خپل کمپاین پر مهال تکرار کړي. څېړونکي وایي چې په نظامي برخه کې د فلین تجربې شایي دی د پینټاګون د مشرۍ لپاره غوره څرګند کړی وي، خو د کانګرس له تایید پرته دی د دفاع د وزیر په توګه دنده نسي کولای، ځکه د امریکا د قانون له مخې نظامي افسران له دندې پرېښودلو اووه کاله وروسته نسي کولای پر دولتي چوکۍ کار وکړي. فلین ډګر جنرال پاته سوی او په 2014 کال کې له پوځ څخه تقاعد سوی دی. فلین 85 کلن دی او د ترامپ د ملي دفاع د سلاکار په توګه به د سنا تایید ته اړتیا نه لري. فلین له جمهوري غوښتونکو ګوند سره تړاو لري. ویل کېږي ترامپ د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو د مشرۍ لپاره پر یو شمېر چارواکو غور کوي. فلین له 2009 څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان د مشر استخباراتي افسر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د یو بل نړیوال مشر د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره کتلی دي. ویل کېږي ټرمپ له آبی سره د امریکا ژمنه تکرار کړې چې د شمالي کوریا د زیاتې سویو فعالیتونو پر مهال به د دې هیواد دفاع کوي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي وو چې بډایه خو سوله ییز هیواد جاپان باید خپلې اټومي وسلې جوړ کړي او د ځان دفاع په خپله وکړي.
آزادي او اوریدونکي
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. هیله منو چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. قدرمنو اوریدونکو په همدې هیله پیل کوو د ازادي او اوریدونکو د نن په خبرونه. به هم په دغه خبرونه کې پیغامونه لرو. پیغامونه اورو وګورو چې دوستانو د کوم موضوعات په اړه پیغامونه ثبت کړی دي. دوستانو یو څه چې غواړم وایم هغه دا چې ځینې موضوعات داسې دي چې تاسو پیغامونه هم په هغې اړه تکرار دي او موږ هم په وار وار د هغې موضوعاتو په اړه له اړوندو مسؤلینو او چارواکو سره خبرې کړي، خو بیا هم ستاسې پیغامونه رارسیږي. که نه یې خپرو ستاسې حق دی پیغام مو باید خپور شي، او که خپروي داسې وي چې په لنډ واټن کې په همغې اړه مرکې له چارواکو سره او د هغوی څرګندونې خپرې شوې وي، نو بیا ځلې که هغوی ته مراجعه کوو هغوی وایي چې په دې اړه باندې موږ څرګندونې کړي دي په لنډو ورځو کې او نوی څه نشته، نو بیا هغه دی چې ستاسې پیغامونه بې ځواب پاتې کیږي. هڅه وکړئ چې د نوو موضوعاتو په اړه کوم چې په هغې برخه کې ستونزې موجودې دي خو له چارواکو سره نه دي شریکې شوي، موږ ته معلومات راکوي او پیغامونه ثبت کوي. په هر حال خبره نه وکدوم، راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو او تر پیغامونو وروسته بیا هم له تاسو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متین غروال خبر کوم د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه. سیم دولت څخه مې پوښتنه ده چې دولت هغه سیمې چې امنیت نه لري په او کې امنیتي ستونزې وي، دولت مسؤل دی چې هغه ځای کې امنیت رامنځته کړي او بیا دولتي پروژې پرمخ بوزي، او هغه سیمې چې په هغو کې امنیت شته او هغه لکه زموږ سیمه د میدان ولسوالۍ دی چې ان تر 15 کلو پورې داسې کوم جګړه او یا کومې ستونزې امنیتي ستونزې نشته، هغه ځای کې باید دولت خپلې پروژې پر مخ بوزي او داسې پروژې چې هغه د سیمې خلک ورته ضرورت لري داسې پروژې پر مخ بوزي او په کار واچوي. نو موږ په سیمې کې اوس یو ښه صحیح روغتون ته اړتیا ده. دلته باید یو روغتون وي چې ډېر جدي او ښه پر مخ تللي وسایل پکې موجود وي او دلته د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. مننه او سلام.
آزادۍ رادیو محترم کارکوونکو او ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سعید د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ څخه درته په تماس کې یم او دا پیغام پرېږدم. زموږ د جغتو ولسوالۍ بازار چې 400 دوکانونه دي تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې طالبانو دفاع بند شوی چې تاسو د ولسوالۍ سره همکاري کړی. ولسوالۍ محاصره ده او 400-500 پورې عسکر په دې ولسوالۍ کې دي. نو زموږ دغه پیغام تاسو د ولایت والي ته ورسوئ، د وردګ ولایت چې ای والي صاحب په دغه ولسوالۍ کې په دو دوکانو کې دوا او خوراکي مواد ټول اکسپایر شول، څوک موږکان وخوړل او څوک د چا د بل څوک ورتله هم نه شي، هغه ختم شول خراب شول. نو چې چیرته ته امنیت نه شي لوستای او زموږ دغه مالونه ته نه شي حق محسوس ساتلی، د دې موږ دغه مالونه خاموش ترا کړه. دوی وایي چې تاسو زمونږ د مال نه شي یاستای، طالبان وایي تاسو بازار ته نه شي ورتلای. نو تاسو دغه والي ته داسې ووایئ چې ایورو را ته خو والي یې، نو چې ته زموږ امنیت نه شي ساتلی، زموږ مالونه خوراک او غذا موږ ته ولې وایي چې ته دغه مالونه نه شي یاستای. نو زموږ دغه مشکل تاسو د والي ته شریک کړئ چې د مالونه په تاسو سپاره تیر دي، ته امنیت هم نه شي نیولای کې شهیدان شو کې وویشتل شو کې ووهل شو. امنیت هم نشي نو اي پلات متر دي ولسوالي کې نه دي موږ د مالونو خرڅو لپاره موږ غریب خلک یو سلام.
السلام علیکم. خیریت خیریت ته مان والی صاحب سے پوچھنا کوم نو جو خود ایمن ولای سے جواب خبر کوم والی صاحب سے پوچھنا کوم چالت سونا مکتب نو شو زی فال جی ای اجنی در سنا او مکاتب فال جی خود خلق بچان تے دا خدمت تر سمرا حد پر سوی دی کو شی دا بدر شی زکہ چی تولنا پ دینی علوم او واسطے علوم بنی سمی جی نو وقت نہ کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته سلامونه او نه کیلی وړاندې کوم. آزادی رادیو نه مې دا خواهش ده چې ما دا پیغام نشر کی. زه عبدالمتین د کابل ولا د سربونو سوالې د لبدریا د کله تاسو ته پاړی کی کوم. او د ما د دولت نه دا خواهش ده چې د منګه دغه د وبو مشکل له په موږ باندې شیلا راځي کله چې اسماوري شو ماشومان ډېر په تکلیف او ډېر په تشویش کې بيخي ککه خوب نه کوي. او زه غواړم چې ما دا پیغام نورو چارواکو ته ورسوي. البته خپل ولسمشر افغاني صاحب مغه وخت کې راغلی خو زموږ کلي ته راغلی د خپل معلومات ده او د امن د کلي دی دیواله غم اخري و سلام په درناوي. السلام علیکم. آزادی رادیو نه جهان مننه.
الو السلام علیکم. زه احمد د کونړ راځم تاسو له واسه خاص خاطر څه په خبرې کوم. هر څنګه مخکې خو د آزادۍ راډیو ته کار کوونکو ریډیو ډاک سلامونه وړاندې کوم او بیا دا پیغام لرم ولسمشر څخه دا هیله لرم چې په کونړ کې د اداري فساد ته د پای ټکی کیږي او خصوصا د معارف په برخه کې زیات اداري فساد موجود دی. سلام. آزادۍ راډیو زنده باد. پیغامان.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ساحل سمسورم د لغمان پونتون د زراعت د پونځي او تن ماسل لمنګ پونتون کې وو کمپیوټر لیب انټرنیټ او استادانو جدي کم بده چې په زراعت پونځي کې خدای او هم نشته. په زراعت پونځي کې د وبو پیو پم هم نشته چې ماسلین د تشنابونو څخه وبسخي. بدلایشه مو هم نه راکې د تیر کار څخه زمونږ بدلایشه پاتې د مسؤلیت وای مونږ ورکړې د پونتون رئیس څو کالو رئیس دا پیسې تجارانو ته په مزاربت ورکې د پښتني څوک نشته. په پونتون لاره چې ټوله 2 کیلومتر نه ده هم خامد او پیسې 2 کال مخکې منزور شوی او اخیستل شوی. دوه ځله ماسلونو مظاهره وکړه خو چا هیڅ غم ونه خور. تاسو څنګه هیله کوم چې خپل خبريال پونتون ته راولېږئ چې له نږدې څخه د ماسلونو ستونزې وګوري او د خدای لپاره زموږ مشکلات د لغمان ولی او د لوړ زده کړو وزارت ته ورسوي. وسلام.
زه د لغمان اوسیدونکی یم. متیولا مينم ده. زه د وزارت صحت امنیت نه دا غواړم چې په لغمان کې او یا د وزارت صحت امنیت داسې قانون نافذ کړي چې دا یو غلط نافذ قانون ده. اسپلوري معاینات هغه سټیپ چې دا په 55 کالداري ورکړ کیږي دا څنګه د ټایپټ سټیپ چې 40 کالداري ده او دا څنګه د بروسولا چې د 40 ده او د ملاریا هم دا څنګه 40 روپۍ کالداري ده ټول 40 دي. خدا زالمان چې دی د اسپلوري چې سکول کې کیږي هغه شپږ سو کالداري اخلي دا رنګ د ټایپټ په 200-300 اخلي او د بروسولا 200 اخلي او دا رنګ د ملاریا هم یو نیم سل روپۍ اخلي او دا د قران او حدیث نه هم غټ ظلم ده چې دی ویر په پسې شپږ روپۍ نه چې لس روپۍ دی اخلي د روپۍ نه روپۍ پسې زیاتې د حرامې ګرځي او دی دا چې ته ورته وایي چې دا روپۍ پسې روپۍ نه زیاتې اخلي نو دا ظالمان وایي چې دا خو وزارت صحت امنیت موږ ته دا قانون نافذ کړی دا قانون غځولی ده چې تاسو دونه روپۍ واخلي. نو زه د وزارت صحت امنیت نه غواړم چې دا د لغمان خلک دا ډېر غریب خلک دي مسکینان دي باید دې تعین ورته وکړي چې ته وا ظالمه ته خو په 40 روپۍ او 50 روپۍ دا سټیپونه اخلي هغه دوا یې 10 روپۍ ګرځي نو ټول هلته شپږ روپۍ نه کېږي ته په شپږ سوه او څلور سوه درې سوه اخلي. وزارت صحت امنیت موږ دا درخواست ده چې دغه تعینات ورته وکړي.
الو السلام علیکم. ځان الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د ازادي د راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما دا پیغام دی د پاکستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی او د افغانستان رئیس جمهور ته نیم دغه پیغام دی. دغه د ډیورن کرښه چې د 15 کال سلویش کال د سیزه پراس ول چې دغه جنگ په دغه ډیورن باندې روان دی نو دا آزاد سرحد دی. نه پاکستان د جې اک لري چې د جې اصلي افغانستان ورته وکی او نه افغانستان د جې اک لري چې د پاکستان سره دا ځای معلوم کی. دا آزاد سرعت دی آزاد قبایل باندې پراته دي دغه بالمللي تلویش مملکت خارجان ته افغانستان ته راغلي دي په دغه کې د سخت کې د نړۍ سره د زاد سخت وکي د آزاد د آزاد په نامه دی ورسره وکي د آزاد سرعت دی د آزاد پښتنو په نامه باندې دغه لنجه ختمه کی که چیرې ختمه نشي نو د کوشتخون به هم ډیر شروع وي وسلام و من الله توفیق
السلام علیکم جوړ په خیر خیرات دې د کندهار ولایت خبره کوم او زما پیغام دا دی چې موږ خپل د پاکستان سره غلي او مات مشته هیڅ مرسته کومه کم نه دی راکړی د دوه کال مو درې کال تقریبا زیات کم کې موږ هیڅ کومه کم نه دی را سره کړی وسلام
السلام علیکم ورحمت الله زه محمد ایوب منګل د خپل خوند په تماس کیم امونگا تر پنځه کال کېږي چې راغلی د پاکستان امونگ دلته کومې پرچې چې د هلیکړې نمرو دفاع عامو ته نه وځي او څوک درې څلور کاله مخکې اول مخکې ولي علي وو چې تاسې نمرې به او یوه پرچه باندې به چې کوئ چې او یو لاکھ روپۍ به راکړئ او پسې نه به د دې وجه نه موږ ته نمرې نه وځي. وسلام.
سلام علیکم. ایمنګ پیغام دا د اورور چې منګا د دوه ایوه میاش کې ګرځلې او دغه د پراتی په کرایه کور کې اشرف غنی تر خجینه راو غوښتل او زړه د نمرې منګا ته حق بار او نمره نه ملاویږي کار روزګار نشته. السلام
دوستان پیغامونه مو واوریدل. په پیغامونو کې مو روسي څو پیغامونه بیا هم د کډوالو د ستونزو په اړه چې د زمکو په اړه وایي دی چې زمکه دوی ته نه دی ورکړل شوی او هغه مرسته چې باید راستنو شو کډوالو ته ورکړل شي دوی نه دی ترلاسه کړي. په همدې اړه زموږ همکار سباون کاکړ یو راپور چمتو کړی چې دغه راپور یو برخه په همدې خبرونه کې اورو. هیله ده چې ستاسو پیغامونو ته په یو ډول ځواب وي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم له پاکستان څخه د تیر یو کال راهیسې نږدې شپږ لکه کډوال راستنه شوي خو د ځمکو د ویش پروسه یوازې د هغو کورنیو لپاره ده چې پر شرایطو برابر وي. دغه وزارت د مطبوعاتو څانګې سلاحکار حافظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو د ویش لړۍ پر کابل او ننګرهار سربیره نور په ټولو ولایتونو کې روانه ده.
دولت سل میلیون افغانۍ د مرستې لپاره ځانګړی کړې. د دې تر څنګ د دوی د سرپنا لپاره هم دولت خپل تدابیر لري. په ننګرهار کې دېرش زره نمرې په پام کې نیول شوې. زموږ د ویش پروسه هم د اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي او مستحق یې هغوی ته پکې یو نمره ځمکه ورکړل شي.
د دوی په خبره اوس مهال د کډوالو هره کورنۍ چې کات ولري هر یو غړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر څخه $400 ډالر ترلاسه کوي. نوموړی وایي هغه کسان چې د یو این ایچ سی آر سره راجستر هم نه دي حکومت هر یو ته 3350 افغانۍ ورکوي او تر څنګ ملګري ملتونه هم مرسته ورسره کوي.
قدر من اوریدونکو بیا هم ساسي ګڼ پیغامونه اورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویلي.
السلام علیکم. محمد نعیم هم د سرپل ولایت نه مې اړیکه نیولې. د دې پرته بعد چې وزیرانو صاحبانو بودیجه نه دی مصرف کړی نو زه وایم چې خلک کارونه کړي دي په شرکتونو کې ولایتونو کې په مرکز کې دا خلکو پیسې پاتې دي. پیسې خلکو ته په میاشتو په کالونو پیسې پاتې دي. له یوې خوا اورو چې بودیجه نه مصرف شوې له بلې خوا ګورو چې خلکو ته دغه د کارونه کوي د کار پیسې نه دي ورکړل شوي. حیران پاتې یو چې اخر به څه کېږي. د افغانستان نه به څه جوړېږي. مننه تاسو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق دوست ہم غزنی ولایت خبر کوم دی ولسی جرگی رسنی اقدام چې موږ وینو د دې نیک اقدام ده او دی هغه کلینیک وی چې واکن هوی ته د ملت او باز حکومت کې د چاله سن ورسیږي. فکسی وزیران ټول یا هم په داخل کې یا په خارج کې لا پوکړي سره لار لري له وی سره تړلې دي. نو یوازې هم دا ولسی جرګه ده چې دا د خلکو نمائندګي کوي او ولسی جرګه کولای شوای چې د دې سره حساب وکړي او دا د تعصب او د افسوس ځای ده چې بعض خلک بیا هم په دې باندې ټینګار کوي چې وزیران باید استعزاز نه شي یا هغوی سلب صلاحیت نه شي. او دا هم د افسوس ځای ده چې دوی دې ته فکر نه کوي چې د دې یو وزیر خپل معاش او د دې د تراپ او شاوخوا خپلوانو قربانو معاشونه مکملا ورکول کیږي. اما بودیجه چې بریده وکول شوی د هغه نه د مصرف شوی او دلته په افغانستان کې بیچاره او غریب خلک او ځوانان بیکار او بیروزګار ګرځي. کچیر دی بودیجه په جای باندې ولګوي ممکن خلکو ته کار ورسیږي، خلکو ته روزګار ورسیږي، خلک له ماجرتونو چې خلک له بدبختیو چې خلک له معتادیو چې خلک له جنګونو چې راوګرځي له وچ سر نظر وکړي او خپل باندې په هیواد کې په کار شي. نو دا چې د کفایت وزیران چې هغوی خپله بودیجه نه شوی مصرفولی نو دا به د افغانستان له راتلونکي لپاره د افغانستان د اوس لپاره دا به هېڅ پایده هم ونه کوي. دا یو نیک اقدام ده چې دوی سره حساب وشي تر څو دا وزیران او نور وزیران په راتلونکي کې د دې چې یو ښه درس واخلي. ومن الله توفیق.
ہلو السلام علیکم، زه عصمت الله فریادی دی کابل ولایت دی احمدشاه بابا دی تصویر دی احمدی دی کلی اوسیدونکی یم. زه اغلی اشرف غنی احمدی نه هیله کوم چې دا وکیلانو وخت وقتره ده مانا چې دوی اجره حسابه کوي اجره لهبوکې لرږي اول دوی نزیتونه لرږي اما دوی وخت پره ده مثلا نور فلانې وټکل شي. وسلام.
سلام علیکم آیات الله. ایم د کورنل د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروسته مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی چې په غیر قانوني پارلمان کې فواز یو افغانستان په څو برخو باندې وویشي، نو هیله مې دا د نوي پارلماني انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بله سلام. وایي چې ډاکټر اشرف غنی رئیس جمهور دی، وایي چې پارلمان سره زور وانه چې د خپل وزیران نوي ورته پیدا کړي، ورته تعیین کړي چې بچهګر ورته معرفي کړي. دا یو د اجرایه رئیس د ده تر ما به سره زورونه وي، بیا به د پارلمان سره زورونه وي. دا ډېر غټ تاوان دی د دولت په مقابل کې، د ولسو مقابل کې. وایي چې دی هر خپل وزیران ورته وټاکي، ورته برابر کړي، ورته معرفي کړي، هلته کې هغه استضاقي هغه نور وایي چې د نور ورته پیدا کړي، هغه ورته ورواستي ور وټاکي. واره به خلا نه رامنځته کېږي. او که دوی داسې زور سره وایي، یو وایي ما ته ولې داسې وسه زما خبره نه ومنه سوه، بل وایي چې زه نو نه پرېږدم. دا د دواړو په تاوان دي. وایي چې دوی داسې نه وکړي، دا خپل هغه خپل استعداد چې لر دی کې ډېر دی. وایي چې دولت ته وګوري. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت دومر خبرې کوم. وګوره دغه والي صاحب نن وویل ول ما په د احمدشاه په نامه په کلی کونه کې د سلو د دوه سوو نفرو د مرستې د مهاجرو د چور کې دا میټینګ کړي دي. نو صحیح ده تا وکیلان مشران کړي دي، وکیلان خو دا ښه وکیلان دي. دغه خلکو ته روپۍ ورکوي، دغه خلک بیا یې د دغو په نفرو باندې راټولوي. ته پخپله د حکومت نفرو سره که وګرځې، دا هم راغلی یم په شپږ زره مصرایې نیولې دي. قسم په خدا که یو څوک راغلی دی چا ویلي دي چې هغه ته شي لري نه لري، بس ما عندي دا بس هغه څوک یې خوري چې هغه نفر کېږي. داسې خو نه کېږي چې په هغه خلکو ته ورکوه کېږي بس نور داسې ناشتي.
دوستانو د خبرونې ورستې شیبیرې ناچار یو چې لته سره خدای پامانی وکړو. نو د خبرونې کوربه زه حجمل تورمن د خپل امکار طاهر روشان سره چې د پیغامونو د برابرولو په برخه کې را سره مرسته کوي لته سي اجازه غواړو. خو په تلو تلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور سولاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ
ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ساده پنگرو شنگ شنگ